په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیک همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د طالبانو د هغه څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون دی چې د موقت حکومت او د ولسمشر اشرف غنی استعفا ته پکې اشاره شوې ده. نو راپور نه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوو سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پر طرحه انتقاد وکړ. د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. په ایران کې یو بلوڅ صدام سو. د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. حمدالله محب نن شنبه په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسی بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتلی. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یوه مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د استعفا وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډیر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
بل خو د جمهوری ریاست یو چارواکی وایي وسلول طالبان د سولې نیت نه لري. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
د طالبان لخوا تروسه یو دسې د حساب وړ قدم هغه دا وښیي چې طالبان سولې ته یو کوچنی نیت لري، دغه څه قدم نه ده پورته سوی. د نیت د ښودلو لپاره هولینی ګام په افغانستان کې اور بند.
وسلولو طالبانو د حکومت او ځینو نورو سازمانونو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې اور بند ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځن مسؤلیت پر طالبانو واچاوه. د دغه وزارت وایاندې ناجی انوري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي د دولت مذاکره کوونکو هیئت د مذاکرو اصولو ته ژمن دی.
مقابل لوري تر اوسه د مذاکره پر میز کې ناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځند لامل دي.
په قطر کې د روانې میاشتې په لومړیو کې مذاکرې بیا پیل شوي، خو تر اوسه په دغو مذاکرو کې د بحثونو د پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري وژلې دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دغه ځانمرګ برید د همو موټر په وسیله نن سهار شوی دی. د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې په پیښه کې څلور پوځیان ټپیان سوي. هم دي د پیښې مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. بلخوا د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې درې ملکیان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شوی ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کې د ملکي وګړو یو زرنج موټر سایکل د وسلوال تر هرګرو په شخصي مین برابر سوی چې چاودنه باندې کړی د یو ماشوم او دوه نفر نور په شهادت رسیدلی دي.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې نن تر غرمې مخکې د مقناطیسي مین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وجنه محکوم سوی و اعدام کړ. د اعدام په داسل کې عملي سو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د ایران د قضایه قوې رسمي ویب سایټ راپور ورکړی چې جاوید دهقان په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د دوو غړو د 15 کلونو مخکې د وژنې په تور اعدام سو. په ویب سایټ کې اعدام سوی کس د جایش العدل په نوم د یوې سنی افراطي ډلې رهبر بلل سوی دی. د هانګ کانګ د عدلی وزیر د چنایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا د خپلې پخوانی مستعمره هانګ کانګ د څارنې د کوم ځنګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسل کې کړي چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتی کنټرول پر سر کړکیچ زیات شوی دی. چنایي چارواکو ویلي په پام کې لري هغه زړه پالیسي ختم کړي چې له مخې د هانګ کانګ وګړو لپاره د بریتانیا لخوا جاري سوي پاسپورټونه رسمي ګڼل کیږي. د هانګ کانګ د عدلی وزیر تیریزا چینګ د خپل بلاک په یوه لیکنه کې د هانګ کانګ په تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزیر شیپینګ مخکنی څرګندونې تکرار کړې. پینګ ویلي و چې تر 1999 میلادي کال وروسته هانګ کانګ چین ته سپارل شوی او برېټانیا د دې سیمې پر حاکمیت کوم قضایي یا د څارنې صلاحیت نه لري. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسل کې چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره کیږي. او د میانمار یا پخوانی برما پاوز د اساسي قانون له ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه. د وروسته له هغې چې په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې سوې چې پاوز شاید د قدرت شریکولو ته شا وګرځوي او پر قدرت د منګلو شخولو هڅه وکړي. د میانمار پاوز نن په یوې رسمي اعلامیه کې ویلي چې د دغه هېواد د پاوز د لوی درستیز جنرال مین اوغ هلینګ د دې اونۍ څرګندونې چې ویلي وو په مشخصو شرایطو کې به اساسي قانون تعلیق سي ناسمې تعبیر سوي دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغه وروسته یو راپورونه تخبرګون شو د لای چې پکښې د طالبانو له لوري د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې.
د افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه د دې ولایت د حج او اوقافو ریاست سپارښتنه
ټول علماو ته په دې اړه باندې توصیه کړې ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظره هغوی ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه شته.
د کورونا وایروس له کبله په نړیواله سطحه د پتینو هیوادونو کې د سفرونو د نوي محدودیتونو په اړه هم راپور اوریدلی سي. او په دوهمه نیمه کې
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو د پاره جوړ شوی دی چې اوس په کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي.
د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې د ننګرهار له ښاروال څخه نور اوریدلی سي او بل خبرونه مو تاندې څنګه ده. دوستانو خبرونه د حکومت په خبرګونونو پیلوي چې د هغو راپورونو ته شدلې چې د طالبانو له لوري پکښې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنا لري. شغلی محب په یو تازه خبر سوي ټویټ کې ویلي چې افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلی دي. نو په دې اړه نور تفصیل
د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ورسته یو سرګندونو ته خبرګون خودلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلی نور دلته د هیڅ پردی ایجنډا تطبیق ته موقع نسته. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي چې وسنۍ ولسمشر به د خپل دورې تر بشپړېدو وروسته ځای حقیقت ته پرېږدي چې د افغانستان د خلکو د رایو پر بنسټ وټاکل سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د واک لیږد به د اساسي قانون پر بنسټ ترسره کیږي.
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزي مسکو ته په سفر کې په بیناسته کې د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا او په یو ډول موقت حکومت ته د واکس پرلو پاړه ویل دي.
که نن ورځ اشرف غنی له جګړې لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم او نوی حکومت ته د سولې لپاره قرباني ورکړي موږ چمتو یو چې په همدې خاطر مذاکره وکړو. ټیم یې چې انتخاب کړی بشپړ صلاحیت یې نه دی ورکړی.
خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاند ناجی انوري د شیر محمد عباس تانگزی دا ډول سرګندونې د مذاکراتو د اصولو خلاف بولی.
د مقابل لوري دا سرګندونې د مذاکراتو د اصولو پر خلاف خبره ده. د دواړو خواو هر غوښتنه او موضوع باید د مذاکراتو په چوکاټ مطرح او پر هغه باندې بحث. درسته خبره ده چې مقابل لوري راسي او په رسمي بنه د اجنډا پر سر مذاکرات پیل کړي.
اغلی انوري زیاتوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او ملاتړ سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور او د رسمي خبرو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. دا په داس حال کې د چلایبي مدیر هيسي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د نامعلوم لامل او تر نامعلوم وخته پورې د سولې خبرې په ټاپه اوله اړه دي. د امریکا د نوي ولسمشر ادارې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنز لاسلیک سوي هوکړې باندې لسره کتنه کوي. افغان حکومت د امریکا د دغه اقدام هرکلای کړی او طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره کړی هوکړې ته ژمن دي.
دوستانو پام دی حال کې چې حکومت خبرګون شوډلې دی تیر شپه په خپل ولسمشر اشرف غنی هم ویل دی چې موقت حکومتونو کې د خلکو وینې توی سوی دی او ورته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپین انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث کې چې د سولې امنیتي وضعیت بهرنی ځواکونه او نور مهمو مسایلو په اړه خبرې کولې د څرګندونی هم کړې دي. افغان ولسمشر وایي چې موږ موقت حکومتونه درلودل وینو په تویولو سارسول په کابل کې د 1992 کال کې د موقت حکومت لخوا وران ساو دغه راز نورې څرګندونه هم کړې دي. هغه ټینګار وکړ چې دای د سولې خنډ نه دی ګرځېدلې بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او په جمهوریت معامله نسی کولای.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې بحث توده په همدېش په ورځو کې بیا هم پر همدې موضوع غواړو چې په دې خبرونه کې پاتې سو. د یو شمېر کوناریانو غوښتنې به واوري چې دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او اوربند وکړي. په دې اړه له سیمې څخه زما همکار یو راپور استولی دی.
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته په کار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي، بس ته دا ملت نور پرې دی. دا ملت هر سار په هیر پاتېږي او د ماخام پرې کیږي. هر شپه د سې کور په افغانستان کې نشي باغی کې بیر نه، ځکه یو سړی چې شهید هغه که طالب کې شهید کیږي هم افغان شهید کیږي او که هغه په دولت کې شهید کیږي افغان بچی دی. د خلکو د پسر دي نور سوداګری نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولې.
اوربند چې نه چې دوه کسان نخي دی او جګړه جنگ روان خو یو بل باندې گزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغه په منځ کې میزګړی توب شي، هغه سره کین خبر ده چې نه خدي استي، هغه خبره به حل کیږي کنه، خو په جنگ کې خبر نه حل کیږي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې په ترسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاصه د رادیو اورو په د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا دینی عالمانو ته سپارښتنه شوې ده چې په تیر بیا په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په برخه کې مرسته وکړي. د روزګان ولایت د حج او اوقافو رئیس دا څرګندونه کړې دي او دوی وایي له خلکو غوښتنه ده چې د پولیو ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د اورزګان د حج او اوقافو رئیس رحیم الله جواکوای د اورزګان دینی علما د اسلامي نړۍ له علماو سره په ګډه د پولیو ناروغي پر وړاندې د رمنسسي واکسین ننګ کوي. هغه وای دی له نورو دینی علماو هم غوښتي چې د پولیو واکسین ننګ وکړي او خلک واڅوي چې خپل ماشومان د واکسین په هر دوره کې واکسین کړي. د جواک په وینا دی ټول ناروغانو ته په تیر بیا ماشومانو ته د واکسین ورکول حتمی او ګټور بولی او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان د واکسین لڅاڅکو به برخې نکړي.
ټول علما او ته په جاره باندې توصیه کړی ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظر هغه ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه سته، نو باید واکسینونه دوی تطبیق کی او هر واکسین چې د دوی ساحه ته ورزی نو دوی باید هغه کسان چې واکسین راوړي او په کلی کې ماشومان ته ورکی نو دوی باید هغه سره همکار اوسېږي او مسجد خلق دې ته وهڅي چې خپل ماشومان ته پر خپل وخت باندې واکسین ولګي.
اورزګان چې هم بې وزلی او هم جګړو زپلی تیر کال پکې د ګزر ناروغي څوپی شې سپسیوي هم دی چې روغتي کارکونکو کې سبب زرګونه ماشومانو ته د ګزړن د ناروغي پر ضد د واکسین پر سوالو کې خندونه بولی. د دې ولایت دینی علماء وايي په وړیا توګه د خلکو په پوهولو او د واکسین په سم پلي کېدو کې پراخ وان داخلي. په دې ولایت کې د دینی علماء شورا رئیس مولوی حمید الله ویل
موږ ځخ په خلکو باندې دغه خلکو ته پیغام دی چې دغه مخدینه نشي دغه واکسین دی وشي دا واکسین ګټور دی، دا موږ ته په ګټه تمام شوی دی او چې چا نه دی کړی هغه ته په تاوان تمام شوی دی. په منځ کې
د اورزګان دینی علما د ګزړن د واکسین په اړه د څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کلونو کې هم د ګزړن نوی پیښې موندل شوی او هم طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې روغتیایي ادارې غواړي. د اورزګان د امیر روغتیا ریاست چارواکي وای دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیر یو نیم کال رئیس تر خپل واک لاندې سیمو کې نه یوازې د چکور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې بلکې جمعات په جمعات هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د امیر روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیفالدین بارک وای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلور زره ماشومان د دې تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسینه به برخي سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس اوخته کولای شي ماشومان. ولې موږ غوښتنه څنګه ده چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره طریق کوي کدی د ار ګون سره مشکل لري کده وزارت سره تعامل سره لري کده دبليو ایچ او سره لري کده نسب سره لري هغه د خپل کومران کو وزیر کې کومه دغه او دا سره مشکل لري واکسین به وزارت سره تبا واخی بل ورګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه تم نه معلومیږي چې دې مشکل دا پکم ځکه دې موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قنات وتل خبر دا موږ د مشرانو کار دی.
خو اسلوال طالبان وای دی د واکسینونو مخنه نیسی. د دې ډلی ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل روغتیایي ادارې کولای شي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. شاغلی بارک وای په 2020 کال کې په اورزګان کې د ګزړن ناروغي 15 څلوش مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي. دا مې روغتیا د چارواکو په وینا د پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسینونو کمپاینونو ته پکې کور په کور د ملکیدو اجازه نه دور کړل شوی. روغتیایي چارواکي وای په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړن شاوخوا 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټول په هغه ماشومانو کې دي چې له ګزړن ضد واکسین یا فقټایي ډول محروم شوی وي او یا هم په سم توګه ورته نه وي تطبیق شوی.
دوستانو د پولیو واکسین څخه به ورسو د کورونا ضد واکسین ته چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد به تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې کورونا واکسین ته لاسرسی ومومي. د دغه وزارت په وینا هند ژمنه کړې چې 15,000 دوز د کورونا ضد واکسین به افغانستان ته برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې افغانستان کورونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې به له دې هیواد سره 15,000 دوز واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه اسناد د دبليو ایچ او یا نړیوال روغتیا سازمان تر پروسس لاندې دي. لږ وروسته به افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی اور اروپائی اتحادی چې افغانستان سره ژمنه کړې نه تنها افغانستان سره بلکې دونه هیوادو سره هغه هم ورته ورکول کیږي. د 2008 کال تر شپږم میاشتې پورې لږ وروسته آسیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% په اندازه سره به واکسین ورکوي. نو دغه واکسینونه انشاءالله په همدغه راتلونکي 2020 او 2021 کال کې به افغانستان ته راورسیږي.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړیتوب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پراختیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2020 میلادي کال په نیمایي او د 2021 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېټ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 15,000 تنو ته رسیږي.
خصوصي سوداګر او د لویو موټرو د ایران له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت کې دوه چارې دي بشپړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه زموږ د همکار پر راپور کې.
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لویو موټرو ډریوران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو په برخه کې دي خپل حادثه چټکی کی او د لارې د هم د تورخم او سپین بولدک د لارې پشان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د وی ترانسپورتي اتحادیه مشر سردار خان زدران آزادۍ رادیو ته وویل
البته مالونه راغلی دی ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی، حکومت یې ورته آماده ده، د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه د وزیر خارجه نه د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي وهڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه مراحل د سر ته ورسیږي. د زیاته کړه کدی خوز خلکو دی روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نم د اله دادی ولایتي درنه د اله چې موږ د ترانزیت بسونو خلاص کړي مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ په تما چولي ور چې کوز کی نه کیږي هیڅ نو خبره خاموشه پرته ده. ګوره کچیر د ترانزیت په مسله باندې د ډراورانو په جایزو حقوقو باندې دوی غوونه کی غور ونه کی نو د خوز خلک ورچګي د لارې بو بندوي دي غلام خان لارې بمندوي او د کابل لوی لارې بمندوي تر څو چې موږ لارې ترانزیت کړی نه وي مرایل خلاص نه وي او د ډراورون ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست ته په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
مسایل د غلام خان د ترانزیت عملاً پرېښودل دي
یعنی کار اخلاص ته رسمیت مسایل چې می دی په دمو تعقیب کړم یو تر اخره پر رسیدلی دی یو چې هغه اعلان چې رسمي پایلې وشي هغه یو چې د ترانزیت په برخه کې په دمو څه بدلی مالي نه ټول جیو راځي نو برخه پایل شوی
د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتر کم ده د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوس مې ونړیواله موضوع په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس د نوې بڼو د خپرېدو لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي حکومتونو د نړۍ په بیلابېلو برخو کې د خلکو پر سفرونو نوې محدودیتونه لګولې دي په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي
د کورونا وایروس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو لپاره په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې کاناډا، برتانیا، فرانسا، جرمنی، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو لړلې دي چې د دې نوې چپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګیدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښیي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته رسیدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبا تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسوي خپلې پولې سار له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 19مه د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمني به سر له ننه برتانیا، آیرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبي افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي که نه. په امریکا کې د ساري ناروغیو د مخنیوي مسؤول ډاکټر انتونی فاوچی پرون د جنوري په 19مه په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیایي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټولې نړۍ ته د خبرداری یو زنګ دی او زیاته کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو له راتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمو ځخلاص د رادیو اوري او سم ستاسو پیغامونه خبرو.
ستاسو لا پیغامونه
ورغاړو زه به سم د هلمند ولایت لا واشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچاو ته هم ځان اوسره بل خصوص کوچانو ته کوچان کوم د سرځین نه لري هغه نه خو دې لري هغه ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی کړی مرد افغان حکومت ته ښه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته سلام مسایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي. مننه.
زله کندوز ولایت نه د شتارشل سوال نه پټمو کی ما موږ د شربانی نه داخله ده چې د کندوز ولایت شه د ولسوالي سرکان ټول خراب دي. د شل کله خوروري جنگونه کی د ټول یوهادونو سړکونه جوړ شو خو یوازې د سیاسي د ولسوالي سړک نه جوړیږي. شربانی نه داخله چې موږ د سیاسي د ولسوالي سړکان جوړ کړي. سلام علیکم.
سلام د زابل ولایت خمسا سرالی کنیول د زمت وستنه دا ده چې زابل ولایت کې د بیسن شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي د دې ځغ باید تر لوړ پور چارواکو ورسېږي. سلام.
د
زمانوم شریف الله ده کونړ ولایت ناړې ول سوای د تاسو کړی سیدن کې ما ورور سیدا چې تم مخ کې زو امنیتي دنده وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې ما بیره پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او په دې سره د خبرونې نیمه برخې ته ورسېدلو. په کابل کې پوره 4:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې صالح محمد صالح خبر.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړیدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. تر دې مخکې د طالبانو یو مشر شیر محمد عباس تنگزی ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی استعفا وکړي. د جمهوری ریاست یو چارواکی وی وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبان دي د سولې لپاره د نیت شوولو په خاطر اول په افغانستان کې اوربان ته غاړه کښیږدي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځان مسؤول طالبان وبلل. د دغه وزارت ویاندې رسنوي ته ویلي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات د مذاکرو اصولو ته ژمن دی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري ووژل. د ولایتي شورا یو غړی اجمل عمر وایي چې په پیښه کې 4 نور پوځیان ټپیان شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې نن سهار د یو ماین په چاودنې کې یو ماشوم او دوه نور ملکیان وژل شوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم شوی وو اعدام کړ. دا اعدام په داسل کاملي سوچي ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د هانګ کانګ د عدلي وزیر د چینایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا پر خپلې پخوانی مستعمرې یعنی هانګ کانګ د څارنې د کوم ځنګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسل کېږي چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوه میاشتو لپاره په کورونو کې نظربند کړل. او د میانمار یا پخوانی برما پاوځ د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسته لایسي پاتم د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې نور اونیس پروګرامونه هم لرو. خو تر هغه د مخه سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د فوټبال د دورې روزنیز سیمینار پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمینار موخه د دورانو د ظرفیت لوړول او له نویو قوانینو سره د دوی بلدتیا ده. ښاغلی مشروف وایي دغه روزنیز پروګرام درې ورځنۍ دی چې 24 دورانو او روزونکو پکې برخه اخیستې ده. دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دو روزونکو شیرزاد او فیروز حلیم له لوري پر مخ وړل کیږي. ښاغلی مشروف وایي له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغیدونکي کسان به لوبغاړو ته روزنه ورکوي. په هرات ولایت کې د تکواندو ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېده. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل د هرات د تکواندو دغه سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېده. ښاغلی ضیاء وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې له 15 کلبونو او 10 لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې استقلال رزم کلب په 10 نمبر لومړی مقام او جمون کلب په 3 امتیازونو دویم مقام خپل کړ. همدارنګه انسجام کلب په 3 امتیازونو دریم ځای خپل کړی. د ښاغلي زیاب خبره د دې سیالیو د جوړولو هدف ولایتي سیالیو ته د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د سویلي افریقا او پاکستان خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افریقا په قربتوب د 3 اوریزو سیالیو لومړی لوبه افریقا لوبډلې د 2 په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپ وهنه پاکستاني خزینه کرکټ لوبډلې وکړه چې د 8 لوبغاړو په سوځېدو یې په پوره 6 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ. په مقابل کې د افریقا خزینه لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 2 په زیان پوره کړ. له دې وړاندې د 350 اوریزو سیالیو سیریز هم افریقا 3-0 په وړاندې ګټلی و.
او سم دوه ونیز پروګرامونه لرو. اول حقیقت څه دی اوریچ پدې کې د ننګرهار له شاروال سره خبري سوي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
انجینر اباسین بهیر نګدی میاش توړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړې چې ل فساد سره مبارزه کوي، عایدات بلوړوي او خاري تنظیم به مراتوي. خدا سمحال چې و عایداتي اداره په پور کې ډوبوي څه ډول د هر څه ممکن دي. ولې ننګرهار سره د دې ډیر کوچنې خار دی، بې نظم دی. دا او نور ګڼ موضوعات نن د حقیقت سره خبرونه کې ل خاروال اباسین بهیر سره تر خبرو او بحث لاندې نیسو. خاروال صاحب خر اغلاس اجازه راکې چې زه پښتنه وکم. ورسله دی چې تاسو خاروال سوې د ننګرهار یا د جلال آباد خاروالۍ کې څه بدون راغله؟
ډیر مننه. حوال خو استاد ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کله نه چې زه خاروال شوې ما ډیره مهمه دا و چې د خاروالۍ د اداره چې ډیره خوره وره شي او دا راټول شي بته یوټیلایز شي، د دوی انرژي توحید شي او د کار د لپاره په استعمال باندې واچول شي. نو اولنی کار مې دا وکړ په یو میاشت کې چې د داخلم د ټیم او د تعهد روحیه ژوندۍ کړله چې کار وکړو د جلال آباد د خار لپاره.
د دې ترڅنګ تاسو دوه نورې مهمې ژمنې کړې وې چې په دې اداره کې بل فساد سره کلکه مبارزه کوي او عایدات په لوړ وړي. آیا معلومه شو چې په ننګرهار جلال آباد خاروالۍ کې فساد شته؟
په ټولو دولتي ادارو کې د فساد نسترګي پټول به دغه حقیقت نه وي، خو دا یو واقعیت دی چې د افغانستان په ادارو کې او به خصوص په ایداتي ادارو کې لکه خاروالۍ دي کې د فساد لپاره زمینه برابر ده. او هغه دا دی چې څه نیمګړتیاوي په سیستم کې شته چې سیستم دومره کمزور دی چې دا خپل د دې لپاره د دې باید شوی دی چې هغه څوک چې فساد کوي هغه ته نه په اسانۍ باندې استفاده وکړي. یو دویم دا دی چې ځینې خلک چې خپل په فساد باندې اخته وي هغه تل غواړي چې په یو لار نه په یو لار باندې د فساد لپاره ځان ته زمینه برابر کړي. متاسفانه په جلال آباد خاروالۍ کې هم داسې ستونزې وي او یا ممکن وسم ووسی، خو موږ به په قرار قرار کار کوو په تدریج سره چې د فساد د کچا ګراف چې د خاروالۍ په اړه د خلکو په ذهنیت کې تصور شوی دی دا به ورو ورو راکم کړو. او هغه ځینه ما په نښه کړي دي په دغه یوه میاشت یا څه باندې یوه میاشت اردوونه کې چې په دغه اداره کې زه پاتې شوم چې کم نقاط د فساد زمینه ده یا د فساد لپاره یې زمینه برابره کړې ده. نو په هغه نقاطو ما کار کړی او زما د تمرکز لاندې دي تر څو وکولی شو د هغه ناحیو نه د فساد کم تصور چې دی هغه راکم
کړو. دا نقطې د خاروالۍ دننه په لوړه سطح کې دي او کل خاروالۍ دواني په ماموریتونو کې
معمولا یو اداره چې د خاروالۍ د چتر لاندې یو اداره یا یو برخه اداري چې کار کوي او په هغه کې دغه سي موارد موجوده نو دغه د پرمنګ کار کوي. یعنی زما هدف دا دی چې د خاروالۍ په ځینو برخو کې دننه دغه سي موضوعات موجود وو، بهر هم شته، ځینې مسائل موجود دي چې موږ په هغه باندې کار کړی دی او د تمرکز لاندې دي چې د فساد دغه پکې راکم.
خاروال صاحب، یو مهم بحث د خاروالۍ پورې البته پورو چې نږدې ویل کېږي له 3 میلیونه ډېره د افغاني د اداره پورې وړې ده، په دې برخه کې هغه حقيقي موضوع څه د ولې یو عایداتي اداره په داسې اداري بدل شي چې پوره وړي شي؟
خاروالۍ نیمه تصدی ده او د دې اداري ټارګټ دی چې په کال کې د ځان لپاره یو ټارګټ ټاکي چې موږ د غومره عواید باید ولرو او د غومره زمونږ باید مصارف ووسی د عوایدو په اندازه مصارف. به په دې مصارفو کې موږ یا د بودیجې په برخه کې موږ دوه قسمه بودیجې لرو، یو عادي ده چې نورمال اداره په غوی باندې ساتل کیږي او دویمه برخه د بودیجې چې د انکشافي ده چې موږ په خار کې انکشافي کارونه وکړو. متاسفانه په تیرو کلونو کې دې ته پام ډیر نه دی شوی چې موږ څومره انکشافي بودیجې لرو مګر پروژې په پام کې نیول شوې دي چې دغه انکشافي پروژو بود چې د مثلا د ونوی مالیکان نه اته نوي ته د اته نوي مالیکان نه نهه نوي ته د نهه نوي مالیکان نه دا د اوس څوارلس سوه مالیکال ته را انتقال شوي دي او دا جمعا څلور سوه اویا میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې دي چې خاروالۍ پوراوړې ده او په دې کې څه کارونه سرته رسېدلي دي چې هغه تقریبا د یو سل اوویشت میلیونو په ډالرو کې انکشافي کارونه پای ته رسېدلي. باید دا ووایو یو سل اوویشت میلیونه مونږ قراردادیانو ته پرې کړو، ورې کړو، تادیه یې کړو او د درې سوه څو په حدودو کې دا داسې دي چې پروژې د تېر مالي کال نه د تېرو مالي کالونو نه دغه څوارلس سوه مالي کال ته را انتقال شوي دي چې په هغې باندې هم کارونه تقریبا په خلاصېدو دي. نو د دوی چې دا پروژې خلاصېږي باید دوی ته مونږ دغه رقم تادیه کړو. په داسې حال کې چې مونږ سږ کال یوازې د څلور سوه او اته اتیا میلیونه افغانیو اټکل کړی دی د عوایدو برخه کې. صحیح
د ما دند عوایدو بس په اړه کې پوښتنه کوله چې په څوارلس سوه میلادي کال کې دا ټارګیټ وړاندې په نهه نوي کال کې څومره و چې سږ کال دومره هدف راکل شوی؟
په دیارلس سوه مالي کال کې مونږ په حدود د یو سلو شپېته میلیونه افغانیو په حدودو کې کسر لاره، یعنی د اټکل نه مونږ دومره کسر د عوایدو کړی و، دومره عواید هم کم ترلاسه کړي وو د اټکل شوي رقم نه. او دلیل هم دا وو چې د کورونا وبا د راتګ سره سم په ښار کې عایداتي زمونږ ځینې ثابتې او یا غیر ثابتې عایداتي سرچینې چې وې هغه ودرېدلې، د هغې نه عاید ونه شو. همدا ډول په حدود د څلوېښتو نه تر پنځه څلوېښت میلیونه افغانۍ یوازې د لس پلورونکو نه عاید راته چې تېر کال د عاید نه و راټول شوی. نو دا د دې لامل شو چې د بودیجې د کسر سره مخ
خاروال صاحب یو مهم بحث په خاروالۍ کې دننه د بستونو تشه ده چې بستونه شته ولی د ګمارنې پروسه پکې لا هم په سم ډول باندې نه تطبیق کیږي. ویل کیږي چې لاویا او زیات بستونه خالي دي په خاروالۍ کې او وړاندې اعلان شوي هم دي، ولی د ګمارنې بهیر نه دی پیل شوی؟
اصلا داسې نه ده چې دلته بستونه خالی دي. خبره دا ده چې د نهه نوي کال کې چې کوم تشکیل پاس شوی دی هغه په هغې کې ځینې بستونه تضعید شوي دي، نوي ایجاد شوي دي چې د هغې دپاره باید کسان استخدام شي. او د دې تر څنګ په ځینو بستونو باندې حکومي خلک مقرر شوي دي چې د پی آر آر پروسه پرې نه ده تطبیق شوي، یا د ملکي اصلاحاتو د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو پروسه پې نه ده طی شوې. نو په دې اساس باندې د خاروالۍ یو سل اووه بستونه اعلان ته تللي دي چې د شارټلیسټنګ پروسه یې جریان لري، سره د دې چې اوس د موقت وخت لپاره لږه توقف شوې ده خو بېرته به دا پروسه پیلېږي او دغه یو سل اووه بستونو ته به د امتحان د لارینه کسان
استخدام. خاروال صاحب یو مهم بحث په ننګرهار کې د خاري تنظیم دی، خار خوراک چنه دی، اما د خلکو ګڼګونه تاګ راتګ د موټر ازدحام او یو لوی سونز البته د ریکشاو چې په جلال آباد کې لنګدي ډیر زر زیات ریکشاوي تاګ راتګ کی د تنظیم لپاره څه پلان شته؟
جلال آباد خار د پنځو زره کسانو دپاره جوړ شوی دی چې اوس په کې تر یو نیم میلیون زیات وګړي اوسېږي، تقریبا د دېرش چندو نه زیات خلک اضافه اوسېږي په جلال آباد خار کې. د دې دپاره به یو څه سخت وي چې دغه د نظم او د پراختیا په برخه کې مونږ لګیا یو کار کوو چې خار ته وسط ورکو، پراختیا ورکو. هغه پلانونه د مخې نه شروع شوي دي او مونږ هم اوس تر لاس لاندې نیولي دي چې خار انکشاف ته دا کی. خو که دغه موجوده خار د نظم او د تنظیم په باره کې خبره کوو نو پرته د شکه چې مشکلات ډېر دي. زمنګ خلک د غربت او د فقر سره مخ دي، دوی راغلي دي د خار په واټونو باندې، په پیادهروونو باندې، د سړکونو باندې دوی لاس پلورونه پیل کړي، د تختونه ودرولي، کراچۍ دي، لاسګاډي دي او بکسي دي چې دا د خار د ازدحام او د ګډي ګوډي سبب شوی دی. ځکه پیادهروونه معمولا د پیاده خلکو په مخ باندې بندی یا کم تګ راتګ کېږي پکې، نو خلک راوختي دي سړکونو ته. په همدې شکل ځینې لاس پلورونکي په سړکونو ملاړ دي چې د ټرافیکي بندښت سبب ګرځېدلی دي. اوس موږ کار کوو په دې کې، داسې هم شوي چې پلو لارو ته دوکاندارانو خپل مالونه راایستلي دي. 50% رش دوی جوړ کړی. موږ غواړو لومړی کار د دوی سره دا ځل وکړو چې د دوی خپل حریم ته ننوځي د دوکان او خپل لارې خوشي کړي د خلکو په مخ باندې. نو دې سره به په خپلو لارو باندې 50% ازدحام کم شي. او په دویم ترتیب کې موږ د لاس پلورونکو دپاره په پلان باندې کار کوو چې دوی ته اساسي حل لاره پیدا کړو. ځینې کوچې فرعي کوچې چې هغه د ترافیکو په مخ باندې د پخوانه تړل شوي یا تګ راتګ پې نه شي کولی، موږ غواړو لاس پلورونکي په هغې کې هم تنظیم کړو او د دې تر څنګ ورته ځانګړي مارکیټونه جوړ کړو چې د ښار ټول لاس پلورونکي په دغه مشخصو مارکیټونو کې ځای په ځای کو.
زه اولنډ پختله کوم همداسې لنډ ځواب مو ورته خاروال صاحب کرا کوي. تر ډیره پورې د خالي تنظیم په برخه کې ساسي کمیسون چې خار تر اوزی د غمدا پیاده روونو نو دوکانونو د مخینه خلق لري کی امدارنګ خوراک فروشي چې سړکونو په منځ باندې ولاړ دی، البته لاس پلورونکو کې مې هدف ده. اما اساس له تګرو سبیر ته د کسان خپل زینو درځي د پښو ماګه د کسب تر کله روانه وي.
اصلا ستونزا دا ده چې د یو اړخ نه کار نه کیږي تر هغې پورې چې دویم اړخ یعنی ولس هم موږ سره همکاري ونه کړي. د ښاریانو همکاري چې ده ډېره ضروري ده د ښار د نظم په راوستلو کې، د ښار په تنظیم کې. نو زمونږ هیله دا ده چې ښاریان موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او لکه د مخه مې چې یادونه وکړله چې موږ اوږدمهاله پلان لرو، نه غواړو چې دغه د منډو رامنډو کیسې بیا تکرار شي. غواړو چې دې ته اساسي حل لارې پیدا کړو. او د مخه مې وویلې چې په فرعي کوڅو کې به دوی تنظیموو او د دې تر څنګ د دوی لپاره مشخص مارکیټونه جوړو چې هغوی کې ځای پزې شي.
د جلال آباد خاروال انجینیر اباسیر بهیر ډیره زیاته مننه.
کورم ودان.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تان نڅنګ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایوی سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول لخپل ملګرو سره پاډیکه کیدی او ډیر وخت د چټ لاري له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت د ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه دا تنظیمولای شي چې په نور ژوند منفی تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښوي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفيږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کېږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمدزی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړی فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري ته نشي کوی چې هغوی له نږدې وګوري. چټ ښه لاره ده، ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت ټوله ورځ او چټ وز دیس سو چې کته په انټرنیټ کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه چې به خینا خبره.
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعته زه په چاټ کولو بوخت وم مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینۍ کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل، داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شومه. خو د وخت په تېرېدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوستل، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره اشنا شومه چې له دې څخه یې زمن کړمه چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط یا ذهني مشکلات درته جوړېږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نه شي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او په سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي، او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبورې چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په د مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي، سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم، او ډېری وخت دا نه وایم کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم یې. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو، که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پاملرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراد ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغې ته آنتي ریفلکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي، هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هره دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړي په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډیر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي و انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسئله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر موثر به و. اوس داسې یو ځای کې دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته را دي بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باوري کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه دی. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچي سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه راکم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کیږي. اما زموږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چرټو نه کړي، ډېر مصروف نه شي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک وغواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې موږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابري وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هیڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چاخې کې پاتې کیږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکړو، د نوې ژوند سنجش ورکړو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نورو ټولو کارونو ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره، د دې شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
ترنو اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
والد پسپینو جامو نلورنگا وا، والد پسپینو جامو نلورنگا وا، اتا ستا کومار استه کو پماور ولگا
جاوا اور ولا جاوا اناستا خمار استو بابا اور ولا جاوا اور ولا جاوا
Or will I go? Or will I go?